په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، دا ازادي راډیو دا یو ساعته پښتو خبرونه. زه فریبا ظاهر له خپل نورو همکارانو سره درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې تېره شپه په کابل کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مسؤلینو او د ولسي جرګې د استازو ترمنځ تر لانجې وروسته ولسي جرګې نن یوه بیړنۍ غونډه درلوده او د کورنیو چارو سرپرست وزیر یې ورغوښتی. د دې غونډې جزئیات به درسره شریکو او دغه ورځ به د کندوز ولایت څخه د یوه راپور واورئ چې افغان امنیتي چارواکو د ارچی ولسوالۍ بېرته له طالبانو نیولې ده. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه واصل وسل وړاندې کوي.
د افغانستان لویه سرنوالی وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژۍ د رئیس په تړاو دوی ته کومه دوسیه نه ده رسیدلې. د کاپیسا ولایت امنیتي مسؤلین د دې ولایت په لاسای ولسوالۍ کې د 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي چې پکې د دغې ډلې سرګروپ قاري ربیع الله هم شامل ده. د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل مکرون د ترکیې لخوا د سوریې پر شمال د یرغل پر ودرېدو ټینګار کړی دی. هغه ګواښ کړی چې که دغه یرغل د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو لامل کېږي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان لوی سرنوالی وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژۍ د رئیس په تړاو دوی ته کومه دوسیه نه ده رسیدلې. د لوی سرنوالی ویان جمشید رسولی په یو غږیز پیغام کې نن ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په دې تړاو له دوی سره لاسنه دي شریک کړي. بلخوا د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي دا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د ولایتي دفتر صلاحیت نه ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د مرکزي دفتر کوم رئیس د لوی سرنوالی ته ور وپیژني. د دې کمیسیون یوې ویان دی شیما عالم سروش ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د آی ټی مشر محمد کبیر پناهی په عادي ډول خپل کار ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل د ولایتي شکایتونو کمیسیون څو ورځې وړاندې وویل چې د جمهوري ریاست د ټاکنو په ورځ د بایومیټریک معلوماتو د ثبت په سیستم او د رای ورکوونکو په لیستونو کې د ډیرو ستونزو رپورټونه ورته رسیدلي او له دې امله باید پناهی د تحقیق لپاره لوی سرنوالۍ ته واستول شي. د کاپیسا ولایت امنیتي مسؤلین د دې ولایت په لاسای ولسوالۍ کې د 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي چې پکې د دغې ډلې سرګروپ قاري ربیع الله هم شامل ده. د کاپیسا ولایت د امنیه قومندان ویان عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال طالبان تېره شپه د افغان کومانډو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې وژل شوي دي. د ښاغلي شورش په خبره افغان کومانډو ځواکونو د طالبان د ډلې دوه کسان هم له ځانه سره بیولې دي. وسلوالو طالبانو تر دې مهاله پرې رسنه دي ویلي. لاسای د کاپیسا ولایت یو له ناامنو ولسوالیو څخه ده چې طالبان پکې پراخ حضور او فعالیت لري. په کندوز ولایت کې د پامیر 211 قول اردو چارواکي د دې ولایت د دشتیارچی ولسوالۍ د بیرتنیولو خبر ورکوي. د قول اردو د مطبوعاتي دفتر مرستیال عبدالهادي جمال نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې له دوه ورځو راهیسې د افغان ګډو ځواکونو د دشتیارچی ولسوالۍ د بیرتنیولو په هدف عملیات پیل کړي وو او په نتیجه کې وتوانېدل چې تېره شپه دغه ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي. ښاغلی جمال جتوي چې دغه عملیات به تر هغه وخته پورې په سیمه کې جریان ولري تر څو چې په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له وجوده پاکه شوې نه وي. هغه په دغه عملیاتو کې افغان ځواکونو ته د اوښتې مرګ ژوبلې پړه سونه ویل. خو د ډي پي ای په نوم جرمني اژانس په پارلمان کې د کندوز ولایت د وستازي قلشاه خان شیرزاد له قوله لیکلي چې د عملیاتو په جریان کې لږ تر لږه څلور افغان سرتیري وژل شوي دي. د کندوز دشتیارچی ولسوالۍ یو میاشت وړاندې د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی و. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د اوروزګان سیمه چارواکي وایي سلګونه وسلوالو طالبانو د دې ولایت د ګیزاب ولسوالۍ په یو شمېر پوستو بریدونه کړي او یو شمېر امنیتي سرتیري محاصره کړي دي. د اوروزګان د والی مرستیال محمد سعادت ناصری ازادي راډیو ته ویلي دي چې د طالبانو په حملو کې 15 افغان سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د ښاغلي ناصری په خبره تر برید لاندې سیمو ته اضافي سرتیري استول شوي دي. دغه په خبره افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ته هم درنه تلفات اړولي، خو هغه د شمېر په اړه معلومات ورنه کړل. بلخوا وسلوالو طالبانو رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي دي چې په ګیزاب ولسوالۍ کې ځینې پوستې نیولې دي. د اوروزګان ولایت په ګیزاب ولسوالۍ باندې له تېرو دوو اونیو راهیسې د طالبانو بریدونه دوام لري چې د ځینو سرچینو په خبره په دغه ولسوالۍ کې له 150 زیات افغان سرتیري د طالبانو په محاصره کې دي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د ترکیې لخوا د سوریه پر شمال د یرغل پر ودرېدو ټینګار کړی دی. هغه ګواښ کړی چې دغه یرغل د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو لامل کیږي. د ولسمشر د دفتر په اعلامیه کې ویل شوي چې ښاغلي مکرون دغه څرګندونې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې کړي دي. د ایمانوئل مکرون دا اشان ویلي دي چې د کوردي ځواکونو سره باید مرسته وشي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره د اسلامي دولت ډلې څخه د عراق او سوری د قلمرو په بیرته تصرف کې همکاري کړي. اعلامیه کې دا نه دی ویل شوي چې د فرانسې ولسمشر له امریکا څخه په دغه قضیه کې د مداخلې غوښتنه کړې او کنه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزیر هم له ترکیې غوښتي چې په سوریه کې پوځي عملیات ودروي. خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دي چې په سوریه کې به د کورد یاغیانو پر وړاندې عملیات دوام مومي. دغه خبره ترکیه په سوریه کې د کورد جنګیالیو او د اسلامي دولت ډله تر هدف لاندې نیسي. او د چین او هندستان رهبرانو ژمنه وکړه چې د افراطیت په وړاندې به په مبارزه کې همکاري کوي. د چین او هندستان مشرانو په داسې حال کې په یو غیر رسمي سرمشیزه کې سره خبرې وکړې چې د کشمیر په لانجه کې د پیکینګ لخوا د پاکستان د ملاتړ له کبله کړکېچ زیات شوی. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ او د هندستان صدر اعظم نریندر مودي پرون جمعه د هندستان په ماملاپورام خرګوټي کې سره وکتل. چین د نوې ډلی پر هغه اقدام انتقاد کړی چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر څخه ځانګړی موقف واخیست. د اګست د 15مې د دې پریکړې لمخې د هند تر ولکې لاندې جموں کشمیر به تر ډیره د مرکزی حکومت لخوا اداره کیږي او کورواکي تر ډیره ختمه شوې ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. پرندی په خبرونه کې دغه مطالب ووري. ولسی جرګې نن د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر د دې لپاره ورغوښتي چې تېره شپه په کابل کې پولیسو د راپورونو له مخې د دې جرګې د استازو د موټرو د شیشو تور فلم لري کړی او د ولسی جرګې غوسه یې راپارولې ده. د ولسی جرګې یو غړی وایي
یو مشترک حیات وټاکل سو د مختلفو کمیسیونونو څخه د دې موضوع د بررسۍ لپاره د مخبل ورستۍ دریس بیا ستاسو سره ورستۍ
له نورو راپورونو تر نورو راپورونو وروسته به د کندوز څخه هم دا واوري چې د دې ولایت دشترچی ولسوالۍ بیرته افغان ځواکونو له طالبانو نیولې ده. د پامیر 212 کل اردو د مطبوعاتو مرستیال داسې وویل
ولسوالۍ دشترچی فعلا تحت حاکمیت دولتي قرار دره.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژۍ د مشر په تړاو دوی ته کومه دوسیه نه ده رسېدلې. بلخوا د کندهار چارواکي تر دوو اونیو پورې د کندهار د دهلې بند ظرفیت لوړولو چارې پیلوي. دغه راز په دوهمه نیمایي کې هم دوه نیوز پروګرامونه لرو، حقیقت صدای او تحلیلي څانګې. ورزود خبرونه د سرمزوته د افغانستان ولسی جرګې د شمیر وکیلانو د موټر او د دوی سره د امنیتی ځواکونو د چلند په خبرګون کې تیر شپه غونډه وکړه او نن یې جلسه هم سری و. دوی تر دغه جلسې وروسته ویل چې امنیتی ځواکونو د جمعې په ماښام د ولسی جرګې له دوو غړو نریندرا سنگ خالصا او مریم سلیمان خیل سره ناسم او غیر قانوني چلند کړی دی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د ولسی جرګې له غړو سره د امنیتی ځواکونو چلند قانوني ګڼي. اجمل تورمن په دې اړه
د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړي د یو شمیر وکیلانو د موټرو د پلاټنې او دوی سره د امنیتي ځواکونو د چلند په خبرګون د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امنیتي موین د ګوښه کېدو غوښتنه کوي. دوی د شنبې په ورځ تر وی سری غونډې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې د ولسی جرګې له دوو تنو غړو نریندر سنگ خالصا او مریم سلیمان خیر سره د امنیتي ځواکونو ناسم چلند د جرګې لپاره سپکاوی دی. د ولسی جرګې منشي کریم اتل وایي چې د دغه موضوع د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی چې د کورنیو چار وزارت د امنیتی مرستیال خوشحال سادات لری کول هم د دوی په غوښتنو کې شامل دي.
موږ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لپاره یو موین غړو چاغه ملي وي، هغه د دې ټول وطن په خیر وي. یو مشترک حیات وټاکل سو د مختلفو کمیسیونونو څخه د دې موضوع د بررسۍ لپاره د خپل ورستۍ دریس بیا ستاسو سره ورستۍ.
د ولسی جرګې د دوه تنغړو او امنیتی ځواکونو ترمن د غشخړه د جمعې په ماخام د کابل په نهمه امنیتی اوزه کې ګمرک ته چیرمه شوې ده. د ولسی جرګې غړي خاغلی خالصه او غلی سلیمان خیل ادعا لري چې امنیتی ځواکونو له کوم دلیل پرته د قانون خلاف دوی ته سپکاوی کړی او د دوی ساتونکي وهلې دي. د ولسی جرګې نږدې او یو تنغړو پروند شپې له 9 بجو تر 2 بجې پورې د جرګې په تالار کې په دیاړه غونډه کړې او د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر هم خپل غونډه تر غوښته وو. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایاند مروا مینیوي مسعود اندرابي وکیلانو سره ژمنه کړې چې دا موضوع به وڅېړل شي. اغلی امینی د غشان ازادي رادیو ته وویل کچېری د ولسی جرګې غړي د قانون پر وړاندې کې د وزارت کوم مقام لري کول غواړي خپل اسناد د ملي امنیت شورا ته وسپاري.
حیات ټاکل شوی د موضوع به وڅېړي. هر لوری چې ملامت وغه تر قانوني چلند د لری کولو موضوع هم که کوم اسناد در سره وي شواهد در سره وي هغه د امنیت شورا ته ورکړي. د امنیت شورا په ګډه په دې اړه تصمیم ونیسي.
د افغانستان د ولسی جرګې شمیر غړي وای د وکیلانو هر اقدام باید د قانون پر وړاندې کی وي او دوی باید امنیتی ځواکونو سره د قانون د پلي کېدو په برخه کې همکاري وکړي. د ولسی جرګې غړي رمضان بشردوس انتقاد کوي چې د جرګې شمیر غړي هم قانون ته چندان غاړه نکدي.
در اینجا به جای که برای تطبیق قانون
دی ویدل ته د دې پر ځای چې د قانون د پلي کېدلو د قانون څخه د څارنې او قانون ته د درناوي په خاطر جلسه ونیول شي. جلسې نیولې چې ولې قانون تطبیقيږي، ولې زموږ د تور خيخو موټر پلټل کیږي، ولې عسكر دا جرأت کوي چې لمغو پوښتي کومه وسله چې لیکدوي کارت لري کنه. مخکې تر دې هم په زلونو د امنیتی ځواکونو او د ولسی جرګې د غړو ترمن د شخړو پاړه راپورونه ورکل شوې دي. ان په ځینو مواردو کې امنیتی ځواکونه د ولسی جرګې د غړو د ساتونکو لخوا وهل شوې هم دي چې د امنیتی چارواکو او خلکو خبرګونونه هم راپارولې دي.
مننه کوم له اجمل تورمن څخه. دوستانو اوس به هم د یو شمیر خو عام افغانانو نظرونه واوري چې د همدې تیر شپې د پیژې په اړه له ازادي رادیو سره شریک کړی دی.
د ما نوم چې د احمد اولاده کابل اوسیدونکی ما
نو باید چې د قانون وکیلانم چې دوی چې قانون مراد کی او د قانون مراتیدونه علاوه چې دا قانون مراد او غیر قانوني کار کوي نو پولیس مقاله ته چې دغه سره چلن وکي او قانون ته متوجه کی چې وکیل ما دا خبرې کوي نو زه د هم خلکو نظر څخه ګیله کوم.
قانون سره ولاړ یو ولس ټول عام خلک او پارلمان دا چې دا ټول زوروا کې دي دا ټول هغه دي دا مقصد وسی او دسی او هغه جوړی چې د عمل بحران تویسی. اصلي بچای اصلي کار سره نه پریدي موسله سخپل اصلي نفر هغه نفر پیدا کړي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
زموږ غلا زده رادیو ری دوستان اوس په ورسو کندوز ولایت په کندوز ولایت کې د پامیر 213 قلو اردو چارواکي د دې ولایت د دشت ارچی ولسوالۍ د برتنیولو خبر ورکوي. د دشت ارچی ولسوالۍ یو میاشت وړاندې وسلوالو طالبانو نیولې و. په دې اړه لسیمه څخه زموږ همکار اجمل آریان نور تفصیل راکوي.
د کندوز د شیرچی ولسوالۍ بیرته د افغان ځواکونو لوري نیول شوې ده. په نوموړي ولایت کې د پامیر د 213 قل اردو چارواکي د کندوز د شیرچی ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکوي. د نوموړي قل اردو د مطبوعاتي دفتر مرستیال عبدالهادي جمال نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې له دوه ورځو راهیسې د افغان ګډ ځواکونو د شیرچی ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف عملیات پیل کړی وو او په نتیجه کې وتوانېدل چې تیره شپه دغه ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي.
ولسوالۍ دشت ارچی فعلاً تحت حاکمیت دولتي قرار درلوده.
د شرچی ولسوالۍ اوس مهال د افغان ځواکونو په کنټرول کې ده او په کلیدي سیمو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي او په دې عملیات کې وطن وسلوال طالبان وژل شوي دي او څلور تنه ټپیان شوي دي او عملیات لا هم دوام لري. ښاغلی جمال زیاتوي چې دغه عملیات به تر هغه وخته پورې په سیمه کې جریان ولري تر څو چې یاده شوې ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکه شوې نه وي. په ورته وخت کې د کندوز ولایتي شورا هم د افغان ځواکونو لخوا د شیرچی ولسوالۍ د نیولو خبر تاییدوي او دغه راز د امنیتي او دفاعي ارګانونو پر چارواکو غږ کوي چې د تصفیه شوو سیمو ساتنې ته جدي توجه وکړي تر څو بیا ځلې په سیمه کې وسلوال طالبان خپل فعالیت پیل نه کړي. د ولایتي شورا مرستیال صفي الله میری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کله دا منطقې ونیولې دلته د غټ غټ بېزونه واچوي تحقیبات دې وکړي د زر قطې دې راولې ځای دې کې بیا کولی شو چې د خوندس خل کې او د تخار خل کې د دغه بدبختۍ نه نجات پیدا کړي. دغه علاقه نه چې دوی یو پیر پوستې نیچو یا کوم ولسوالۍ بېرته خوشې کوي زما په شخصي نظر باندې دا کوم فایده نه لري.
د کندز د شرشی ولسوالۍ یو میاشت وړاندې د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی و، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د دشرشی ولسوالۍ د 15 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له ډیرو ناامنو ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي. او دغه راز نوموړې ولسوالۍ د کندز له اختاش، کالبات او امام صاحب ولسوالۍ سره او د تخار له بهارک او خوجغار ولسوالۍ سره پوله لري او د کندز له سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي.
زما رایا زما حق.
نیوند ولسوالی مواد په روند سره خلاصي وي
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
ورسو د انتخاباتو اړوند یوې موضوع ته د افغانستان لوی څارنوالي وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژۍ د مشر په تړاو دوی ته کوم دوسیه نه ده رسېدلې. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې پنجشنبې په ورځ د کابل د انتخاباتي شکایتونو ولایتي کمیسیون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژۍ مشر د انتخاباتي جرایمو په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي کړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې یاد کمیسیون دا صلاحیت نه لري. تفصیل ناجیه صابری راکوي.
په داسې حال کې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د انتخاباتو خپلواک کمیسون د معلوماتي ټکنالوژۍ مشر د انتخاباتي جرایمو په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي کړی، خو د نوموړي دوسیه تر اوسه پورې لوی څارنوالۍ ته نه ده رسېدلې. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي چې تر اوسه په دې اړه له دوی سره څه نه دي شریک شوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په ټینګار سره ویلي چې د شکایتونو کمیسون ولایتي دفتر دا صلاحیت نه لري چې په دې اړه پریکړه وکړي. د دغه کمیسون یوه ویانده شیما علم سروش:
صلاحیت دفتر ولایتي
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د ولایتي دفتر صلاحیت نه دی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د مرکزي دفتر کوم رئیس لوی سرنولۍ ته ور وپیژني او په اړه تصمیم ونیسي. خغلی پناهي پادی ډول خپل کار ته دوام ورکوي. مخکې تر دې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر حوالم نورستاني ازادي راډیو ته ویلي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون دا پریکړه د دوی چارې له خنډ سره مخ کړي. اغلی عالم دا پریکړه عجولانه او بسنجشه بللې ده. محمد کبیر پناهي د انتخاباتو په ورځ د رای ورکوونکو کو پولیس او بایومیټریک ماشینونو کې د رای ورکونکو د نمونو د نشټوالي لامل د پنځشنبه په ورځ د انتخاباتي شکایتونو د ولایتي کمیسون لخوا سرنولۍ ته ورمعرفي شوی. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون مرستیاله ویانده زرمینه کاکړ وای د انتخاباتو د قانون پر بنسټ هر هغه څوک چې انتخاباتي جرایم ترسره کړي باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي.
هغه کولای شي خپل وضعیت ورکړي لوی سرنولۍ کې، ځکه چې د کابل خلک ډېرې زیات شکایت د همدې کابل او چې دوی د نه محروم شوی و د بایومیټریک لامل او د رای دهندگانو د فهرست لامل. نو د همدې لپاره دوی لوی څارنوالۍ ته مونږ معرفي کړي دي، ځکه چې باید دوی وضاحت ورکړي چې کومې مادې په اساس یوالې د کابل خلک له رای نه محروم شوي دي.
په ورته وخت کې د انتخاباتو د سر یو شمېر بنسټونه وایي انتخاباتي کمیسیونونه باید دا شان مسایلو کې تر پریکړو د مخه سره تفاهم او سلا مشورې وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید:
یو مسلکي تحلیل باید مخکې سوی وي، یو څېړنه سوی وي د کمیسیون له خوانه او د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید په اړه باندې وضاحت ورکړي. په دغه بیا د شکایت کمیسیون باید کولای شي چې خپله پریکړه کړې وي.
د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه ترسره شول او ټاکل شوی چې لومړنۍ پایلې د میزان په وشتمه او وروستۍ پایلې د عقرب په شپاړسمه اعلان شي. په دغو انتخاباتو کې د بیلابیلو انتخاباتي ټیمونو لخوا د درغلیو ادعاوې شوي دي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي دوی به ټول انتخاباتي شکایتونه په دقیق او بې پرې ډول وڅېړي.
زمږه خلاصې رادیو ری ترنو دوستان او ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وډه ماښام تر وبو پر منځنۍ صفه 12 شپږنیو او د اف ام پر 3.5 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي ووري. ورته د کډوالې مسلې ته د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هیله شي چې نړیواله ټولنه نه یوازې افغان حکومت سره ترسره شوی هوکړه عملی کړي، بلکې د کډوالې نړیوال قوانین دې هم مراعات کړي. یو شمیر افغان کډوال چې په دې ورستیو کې په زور له اروپایي ودونو راځل سوي دي، د اړه شکایت لري. دوی وایي هیڅ اروپایي واد افغان حکومت سره پرغه هوکړی عمل نه کوي چې لمخي باید افغان کډوال په تدریجي او د طالبانو ډول خپل هیواد ته بیرته راوګرځي. امید ظهیر مل تفصیل راکوي.
حکیم د پنشیر ولایت اوسیدونکی دی. هغه تازه له ترکیې په زور افغانستان ته راستول شوی او اوس کابل ښار کې د موټر مینځلو کاروبار کوي. د وایي نږدې نه میاشتې وړاندې په ډیرو هیلو د ایران له لارې اروپا ته روان شو، خو په خبره یې دا هیله یې هیله پاتې شوه. حکیم ازادي راډیو ته د خپل سفر کیسه کوي او وایي له یوې میاشتې په زیاته موده کې له قاچاقي لارو ځان ترکیې ته ورسوه. وهل دبول ولګتن دا ټول نخوالې وزغملي سو یو آرام ژوند پایل کړي. نو وړي زیاتوي ترکیه کې شپږ میاشتې له پولیسو پټ په کار پسې وګرځید، خو کله چې کار پیدا کړ او نږدې میاشتې پکې تیره کړه، پولیس ونیو، هر څه ترې واخیستل او په زور یې بیرته افغانستان ته راستون کړ.
نه وایي له ژبې سره بلد شوی وم او کار مې پیدا کړ چې پولیسو ونیولم. پیسې او نور ټول وسایل مې هلته پات شول او په زور یې افغانستان ته راوستولم.
د حکیم له قوله په ترکیه کې ډیری افغان کډوال له افغان حکومت ګیله لري او وایي حکومت نه دی توانېدلی چې د خپلو کډوالو پوښتنه وکړي. د زیاتوي سره لدی چې د افغانستان حکومت لدی ټولو هیوادونو سره د کډوالۍ اړوند هوکړې لري، خو بیا هم د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې پر افغان کډوالو ظلم کیږي او له ډیر بد وضعیت سره مخ دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم مني چې له ګاونډیو هیوادونو سربیره په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې هم له افغان کډوالو سره ښه چلند نه کیږي، خو زیاتوي دوی د همدې ستونزو د حل لپاره له اروپایي ټولنې سربیره له یو شمېر نورو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو سره هوکړې لاسلیک کړي دي. د دې وزارت یو ویان رضا باهر ازادي راډیو ته وویل د دې هوکړو مخې باید نه یوازې دا چې له افغان کډوالو سره ښه چلند وشي، بلکې په زور د هغوی د راوستو شرایط هم پکې واضح شوی دي.
له اروپایي ټولنې او ګاونډیو هیوادونو هم زموږ غوښتنه همدا ده چې د افغان کډوالو راستنول باید زموږ د کورنیو ظرفیتونو له مخې وي، خوندي وي او باعزته وي. موږ په تیرو 15 کلونو پر دې موضوع په ځلونو ټینګار کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ویل د روان 2019 میلادي کال له پیل څخه تر دا اوسه یوازې له ترکیې 15,270 افغان کډوال په زور ویستل شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د غشان ویلي د روان 2019 کال له جنوري میاشتې تر دا اوسه له ایران او پاکستان څخه هم 302,215 افغان کډوال جبرن اخراج شوي دي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې جوګیان د تابعیت سند نه لرلو لکه بل ډیرو اسانتیاو به برخې دي. دوی د ملکیت لرلو، د اوسېدو ځای، د زده کړې، کار او سوداګرۍ څخه به برخې دي. په دې اړه چې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت څه کړی دي، ناجیا صفیر ته وایي.
د کابل ښار په یو سنډه کې د جوګي پونم یو هیره شوې ډله ژوند کوي. شپې بلې ماشومان خچین کورونه او په حیرانۍ کتل. د جوګیانو د یو تریخ ژوند حقیقت دی. صابر کولابی د جوګیانو د دې سیمې وکیل دی.
تفلای ما عموما از مکتب باز ماندن.
زموږ اکثره ماشومان له ښوونځي پاتې دي. که چیرې ښوونځي ته لاړ شي سپکاوی او زورول کیږي. موږ نه د اوسېدو ځای لرو او نه هم د ښخېدو.
د طبیعت تذکیرو نه لرل، بې وزلي، د سرپناه نشتوالی او له زده کړې محروم پاتې کیدل د جوګیانو اساسي ستونزې دي. مهمان ګل له کلونو راهیسې د زده کړې په هیله وه، خو تر اوسه خپلو دغو هیلو ته نه ده رسېدلې.
په ښوونځي کې رانه پوښتنه کوله چې تذکره نه لرئ او جوګي یاست، نو له همدې امله ښوونځی رانه پاتې شو. کنه زما غټه هیله دا وه چې ډاکټره یا هم ښوونکی شم، خو خپلو هیلو ته ونه رسېدم.
کریم یو بل ځوان دی چې څو میاشتې وړاندې د ښاروالۍ کارکوونکی و، خو کله چې خلک پوه شول چې جوګي دی له دندې لرې شو.
د ښاروالۍ بودم، کار مې کړم
په ښاروالۍ کې، مې کار کوو. لس دولس ورځې تیرې شوې وې کله چې خلک پوه شول چې جوګي یم، له دندې لرې شوم. راته وویل چې ته د دې وطن نه یې.
جوګیان له دویمې نړیوالې جګړې وروسته له تاجکستان څخه افغانستان ته راغلل. او یو کلن موین الدین داسې وایي:
موږ لاره د تاجکستان له کولاب څخه یو. کله چې هلته جګړه وشوه، زموږ پلرونه افغانستان ته مهاجر شول او دلته اوسېږو.
ما یک جان خود ایمان خود به افغانستان آوردیم.
جوگیان سنی مذهب مسلمانان او په ملیت کې تاجک دي چې په دری او د جوگیانو په لهجه غږیږي. له جوگیانو د افغانستان په اساسي قانون کې یادونه نه ده شوې او له همدې وجې نشي کولای چې د تابعیت تذکيري واخلي. ولسمشر غنی تیر کال فرمان ورکړ چې جوگیانو ته د تابعیت تذکيري ورکوي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر عالمی بلخی د جنوا په کنفرانس کې تر دې وړاندې ویلي چې 3000 جوګیانو ته به د تابعیت تذکيري ورکړي. په افغانستان کې د جوګیانو د کره شمیر په اړه دقیق ارقام نشته. دولتي بنسټونه د قومونو او قبایلو چارو وزارت او آن د احصایې ملي اداره په دې اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي. د قومونو او قبایلو چارو وزارت د جرګو مرستیال محمد یعقوب احمدزی د جوګیانو په اړه وایي د دوی یو شمیر ته یې پیژند پاڼې ورکړ شوې دي.
نو په دې اساس باندې موږ ورته ویلي که دوی یو ځای کې میشت سي او دوی هغه هویت تثبیت سي، د دوی تضمین سي حقوقي او دلته دوی په دې باندې دوی وادار سي، دوی دلته پاتې کیږي بیرته ځي، نو دلته بعضې امنیتي مشکلات هم دي، بعضې استخباراتي مسایل هم دي چې دا له کوم ملک نه راغلي دي، باید دوی هغه هویت تثبیت سي.
په افغانستان کې جوګیان تر ډیره په شمالي ولایتونو او پلازمینه کابل کې میشتي. د دوی یو شمیر په درنو کارونو او یو شمیر نور بیا په سوال کولو بوخت دي.
او اوس ورزو کندهار ته. د کندهار چارواکي تر دو اونیو پورې د کندهار د دهلې بند د ظرفیت لوړولو چارې پیلوي. دا چې دا پروژه به څه اسانتیاوې برابرې کړي او خلکو ته به کوم زمینه او امکانات ورکړي، له صادق رښتینی به یې واورو.
د کندهار د ارغنداب رود د سندیز یابزی چارواکي وایي چې د دې ولایت په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د اوبو د سترې زیرمې دهلې د ظرفیت د لوړولو تخنیکی چاري بشپړې کړي او د 12 متره په اندازه به د ارتفاع لوړولو کار جر پیل سي. د یادی ادارې مشر توریالی محبوبی ازادي رادیو ته وویل چې د دهلې بند د ارتقا په لوړېدو سره به په دې بند کې د اوبو د زیرمه کولو اندازه له 1500 متره مقابه څخه 1000 متره مقابه ته لوړ سي.
د وکال رئیس د دهلې بند د ارتفاع مختلف سروګان تر سره سپنه نو وی د بند ارتفاع په موخه باندې الحمدلله ټول نهایس ولجه چې اوس د ډیزاین چارې د بند د 12 متره ارتفاع په اندازه باندې چې د دهلې بند وړیږي او د هغه تر څنګ پرچاوي یا سپیډ ویز چې زموږ دي 1.5 متره پرچاوي لوړیږي. دا هم نهایسې وي چې دغه تر ریویو لاندې دي د تخنیکي ټیم د وزارت په مقام انشاءالله په دغه هفته کې بیا د دې ریویو یا بیا کتنه به هم نهایسې.
د نوموړي په خبره په دې سره به د باراني اوبو د ضایعاتو د مخنیوي ترڅنګ د کال په اوږدو کې د کښتونو لپاره کافي اوبه ترلاسه سي. محبوبي وایي د دهلې بند د ظرفیت لوړونې له دې پروژې سره مهاله به د کندهار ښار ټولو ناحیو ته له همدې بند څخه د چشاک د پاکو اوبو د رسونې، د برېښنایي توربینونو د نصب او همداراز به د تخریب شوو کانالونو د رغونې چارې هم ترسره کیږي. نوموړي وایي د پروژې ټول لګښت 800 میلیونه ډالر کیږي چې د نړیوال بانک له لوري ورکول کیږي.
دغه دهلې پروژه چې د څلور برخې ده، اوله برخه د بند ارتفاع ده څرګ هم چې ما درته 12 متره بند وړیږي 1.5 متره پرچاوي. دوهمه برخه یې د هایدرو پاور ده، یا زموږ ته سپیشل باندې د انرژي برخه ده چې درې توربینه د 8 میګاواټ په اندازه باندې دا په کې انسټالیږي. دا یوه بله لویه برخه ده چې په هغه سره د کندهار ښار ته او د ارغنداب او شاولیکوټ ولسوالۍ ته برېښنا ورسیږي. درېیمه برخه چې ده د ایریګیشن یا د کانالو عصري بیا رغونه ده، تر ټولو مهمه برخه ده ځکه زموږ ډېر اوبه ضایع کیږي. څلورمه برخه چې ده د واټر سپلای یا د کندهار ښار د 15 ناحیو لپاره د څښلو د پاکو اوبو رسولو برخه ده.
د کندهار د ارغنداب د سندیز یابزی چارواکي وایي چې د دې ترڅنګ تیر کال د کندهار په ولسوالیو کې هم د نه لویو چکډمونو د ارغسان د لوړی او د میانکو بندونو سرویګانې هم ترسره کړي چې درې به راتلونکي کال کې جوړ سي. په عین باغ کې د کندهار کروندګر هم د دهلې بند لوړولو ته خوشاله دي او وایي د اوبو په ډیرېدو سره به هم حاصلات زیات سي او هم به وچ برمې او څاګانې یو ځل بیا اوبه پیدا کړي. د دامان ولسوالۍ دوه تنو کروندګرو خان محمد او جان محمد په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
دا تاثیرات خو نو ډېر ښه تاثیرات ورکوي چې اصول به ډېر سي، اوبه به ډېرې سي، مځکې به آبادې سي، اصول به زیات سي،
کباغی که نور غنمی که پیازان و داشیان شهر شهی اگه با شو سلکی و با پردی دو با کمی بینی ملک بیا باتی چل ولی سی دیریج برمی راپورتی کیج برمی بالا بود که وزدی برمی استا چی کمی سوید دیری کشت سوید و با پا کش نرسیج بیا چی دا بند پالس یا با دیری سی راپورتی کیج دا برمو با برال ولی سی وسا بسی
خوشحاله خونداش خوشحاله میشه گرد با دارکم تا خوشحاله سی خود طلبی و بات که بندی با دورده تا دی چول و لس د پاره ګټه پایده ده مزګران ته تاثیر دا دي چې بعضی مزګران به ارڅه ترلاسه کوي د اوسن په اوسن کې پایده راسي مثال اوسن ترلاسه کوي ګټه ترلاسه مسکینان دي ولیدلې دي
د کندهار ولایت چارواکي وایي چې د باراني اوبو د مهار په مرسته به وتوانېږي چې د کندهار زیاتې دښتې سمې د کرنیزو موخو لپاره وکاروي او د کرنیزو محصولاتو کچه هم لوړه کړي
دوستان اوس موږ غلا ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو خبرونې تر و بجو پورې د ماښام تر و بجو پورې دوام کوي او تاسو کولی شئ چې د اف ام پارسل شهر پنځه سپاو د پرمنځنۍ سپات ولس شپږ نوي باندې د ازادي راډیو خبرونې واوري که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی شئ چې د ازادي راډیو ویب سایټ ته هم لاړ شئ او زموږ خبرونې تعقیب کړئ پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ خو دغه خبرونه چې اوس روانه ده دا هم پنځو بجو پورې ادامه لري دوه اونیز پروګرامونه هم لرو مخکې تر دې چې دغه پروګرامونه ته ورسو له وصل وصل څخه یو ځل بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو
د افغانستان لوی سرنوالی وای د ټاکنو خپلواک کمیسون د معلوماتي ټکنالوژي د رئیس په تړاو دوی ته کومه دوسیه نه ده رسیدلې د کاپسا ولایت امنیتي مسولین د دې ولایت په لاسای ولسوالۍ کې د پنځو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي چې پکې د دغې ډلې سر ګروپ قاری ربیع الله هم شامل ده په کندوز ولایت کې د پامیر 211 قلی اردو چارواکي د دې ولایت د دشترچی ولسوالۍ د بیرتنیولو خبر ورکوي د روزګان سیمه چارواکي وایي سلګونه وسلوالو طالبانو د دې ولایت د گیزاب ولسوالۍ په یو شمېر پوستو بریدونه کړي او یو شمېر امنیتي سرتیري محاصره کړي دي د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د ترکیه لخوا د سوریه پر شمال د یرغل پر ودریدو ټینګار کړی د چین او هندوستان رهبرانو ژمنه وکړه چې د افراطیت په وړاندې په مبارزه کې به همکاري کوي او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سلیون یې د مسکو لپاره د واشنګټن د نوي سفیر په توګه غوره کړی دی
مننه له وصل وصال څخه او رحمت الله افغان به سپورتي خبرونه وي
د شپږیزي کرکټ لیګ سیالیو په لسمه لوبه کې د امون هنګانو لوبډلې تو کابل بازانو لوبډلې ته ماته ورکړه د دې لوبې پچه د کابل بازانو لوبډلې وګټله او د امون هنګانو لوبډلې ته د توپوهنې بلنه ورکړه چې د امون لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د څلورو وکټو په ځان سره د کابل لوبډلې ته 178 منډې هدف وټاکه په جواب کې د کابل بازانو لوبډلې د ټولو اورونو په لوبولو سره د نهو وکټو په ځان سره 102 منډې وکړې او لوبې د څلورو منډو په توپیر و بایلو ده د کابل بازانو لوبډله په روانو سیالیو کې په دریو بریاوو او یوې ماتې سره د جدول په سر کې او د امو لوبډله بیا په څلورو سیالیو کې د دوو ماتو او دوو بریاوو سره ورپسې ځای لري د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر پخوانی سیکرټر جنرال سید علی رضا اقازاده د 15 کلونو لپاره بندیز ولګاوه فیفا تیر ورځ په ویلامې کې ویلي رضا اقازاده د نجونو د فوټبال ملي لوبډلې د غړیو د جنسي ځورونې په مخنیوي او خبر ورکولو کې ناکامه سوی وو د فوټبال نړیوال فدراسیون ویلي ښاغلی اقازاده خبر و چې د فدراسیون پخوانی رئیس اکرام الدین کریم د ملي لوبډلې له یو شمېر نجونو فوټبالیستانو سره زور زیاتی کوي خو خاموشه پاتې سوی فیفا پر اقزاده لزر ډالر جریمه هم لګولې ده د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا وایي چې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې د یو شمېر غړیو د ادعاو په اړه څېړنو ته دوام ورکوي او د انګلستان د فوټبال ملي لوبډلې د اروپا د اتلولۍ په سیالیو کې لومړی ماته تجربه کړه تیر شپه د 2000 میلادي کال د اروپا د اتلولۍ په سیالیو کې د انګلستان او چک ملي لوبډلو ترمنځ سیالي تر سره شوه چې انګلستان ماته وخوړه په دغو سیالیو کې انګلستان یو او چک دوه ګولونه وکړل چې په دې سره د چک ملي لوبډلې 2 امتیازونه ترلاسه کړل
مننه کوم له رحمت افغان څخه. دوستانو تاسو کولی سئ چې دا خبرونه او هم د افغانستان او نړۍ اړوند نور تازه خبرونه د ازادي رادیو په ویب سټ کې هم ولولئ، پته مو د azadiradio.com یا azadiradio.org. اوس به د ژمنې سره سم ورسونیزو پروګرامونو ته حقیقت صدای، یو ورپسې به د ځوانانو لپاره اونیز پروګرام تاندې څنګه ووري.